السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وری حمل ولسمه، د 2022 میلادي کال د اپریل شپږمه نیټه ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې لنډ خبرونه. د بشری حقونو د څار ډلې په افغانستان کې د میلیونونو نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشرحي دربار ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید سمدستي دا ښوونځي پرانیزي. طالبانو د خپلې ژمنې پر خلاف د وري په درېیمه تر شپږم ټولګي د پورته نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه. اروپایی ټولنې افغانستان ته د 4 ټنه روغتیایي موادو د لیږد خبر ورکړی. د اروپایی ټولنې د بشري چارو او کړکیچونو ته د رسیدو د برخې مشر یانیز لینارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا مرستې افغانستان ته رسیدلې دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې به له اړو کسانو سره د اروپایي ټولنې مرستې دوام وکړي. ایران د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړی دی. د ایران د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر سکندر معینی پرون وویل هیواد به منتظر پات شي چې وګوري دا پریکړه څه وخت عملي کیږي. تهران ټایمز ورځپاڼې د معینی په وینا خبر ورکړی چې نوموړی وایي ایران په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د اوکراین ولسمشر له روسیې سره په اوکراین کې د ترسره شویو جنګي جرمونو په خاطر د حساب کتاب غوښتنه کړې. ولادیمیر زلنسکی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو د عملیاتو په تاړه وویل چې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي او د خلکو پر موټرو ټانکونه تیر شوي دي. زلنسکی وویل له تیرو 1 ورځو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی د بوچا جنایت یوه بیلګه ده. ماسکو ویلي چې پوځیانو یې په بوچا ښار کې جنګي جنایت نه دی ترسره کړی. او د ایران په مشهد ښار کې پر دریو امامانو برید شوی، دوه وژل شوي او یو ټپي دی. د ایران نیمه دولتي اژانس تسنیم وایي دا برید پرون د امام رضا په زیارت کې د چاقو په وسیله شوی او د محمد اسلانی په نوم روحاني ځای پر ځای وژل شوی دی. مهر خبري اژانس بیا خبر ورکړی چې د محسن پاکدمن په نوم یو بل روحاني په روغتون کې سا ورکړه. چارواکو د برید کوونکو د نیولو خبر ورکړی خو تر اوسه د حملې علت نه دی څرګند. لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره له طالبانو د نړیوالو د غوښتنو دوام.
دا ټکان ورکوونکی واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محروم دي.
دوه افغان خبریالان له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو په بند کې دي.
موږ پوه شو چې دوی په دا خطر کې ورته ودي ولې ناست او په کوم جرم باندې دی تروس پرې ناست.
د پاسپورت د اخیستو د آنلاین فرمونو د ډکولو بهیر پرون یو ځل بیا وځندید.
زیاتره زموږ هیوادوال د صحي خدماتو لپاره له هیواد څخه بیرون ته ځي چې د هغې لپاره هم پاسپورت یو مهم څیز دی.
تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه به د دې هیواد د سیاسي بحران په اړه خپل حکم له دوه ځلې ځنډولو وروسته نن اعلان کړي. د اوکراین د جګړې وروستی حال هم درکوو او نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي. ورزو لمړی موضوع ته. د بشری حقونو د څار ډلې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې سمدستي دی تر شپږم ټولګي د پورته نجونو ښوونځي پرانیزي. د دې بنسټ د ښځو د څانګې مشرحي دربار ازادۍ راډیو ته وویل افغانستان د ټولې نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته نه ځي. نن 201 مورز د چې تر شپږم د پورته ټولګي یونجونې له تعلیم څخه محرومي شوی. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د بشری حقوقو د څار ډله د میلیونونو افغان جنو د زده کړو برخلیک ته چې څرګند نه دی اندېښمنه ده. د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤلې دربار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت باید له ځنډ پرته د نجونو ټول ښوونځي پرانیسي. دا وایي دا ټکان ورکوونکی واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې په کې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي. طالبان باید سمدستي لاس په کار شي او پرېږدي چې د ټولو ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. همداراز د نجونو په وړاندې له ډېرو نورو تیریو لاس واخلي. یو شمېر نجونې د طالبانو پرېکړې ناهیلي کړې دي. د سمیرا په نوم د لسم ټولګي زده کوونکی چې نه غواړي د خپل استوګنې ځای معرفي کړي وایي:
کوم څه ته چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کینې درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولې نه راګرځي. هر ورځ ما د کور مخ ته تیریل ډېر ناهیلې سم، یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازاري په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخکې په حجاب کې تلو، ښوونځي ته اوس هم په حجاب کې ځو.
په غزني کې د مریم په نوم د دولسم ټولګي زده کوونکې له ناهیلي سره سره هیله منه ده چې ښوونځي به پرانیستل شي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې په سیند کې لاهو شولې. خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاسه نه ورکوم. فکر کوم چې انشاءالله هر څه به سم شي.
طالبانو د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې د وري په درېمه به د نجونو او هلکانو ټول ښوونځي پرانیزي. خود پرانیستو په ورځې بیرته فرمان ورکړ چې هلکان د مکتبونو ته ورشي او تر شپږم ټولګي پورته نجونې د بیرته کورونو ته ستنې شي. د طالبانو پر دې پرېکړې نړیوالو سخت غبرګون وشود. د امریکا متحده ایالاتونو له دوی سره پلان شوې غونډې لغوه کړې او نړیوال بانک په سلګونو میلیونه ډالر مرستې وګرځولې.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څار ډلې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې سمدستي د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونو ته د تعلیم د دوام اجازه ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ټینګار کړی. یو شمیر افغان زده کوونکي د زده کړو د نامعلوم برخلیک له کبله اندېښمنې دي. د ازادي راډیو خبريال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
فاطمه محمد له زرګونو هغو افغان نجونو له ډلې ده چې طالبانوی پر وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. هغه چې د کابل په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي د اندېښنه لري چې په نړیواله کچه د زده کوونکو نجونو له کاروانه شاته پاتې کیږي.
په دې ورځو کې زموږ اندېښنې ډېرې زیاتې شوې دي، ځکه له سهاره تر ماښامه په کور کې یو او برخلیک مو نه دی معلوم. اوس په دې فکر کې یو چې راتلونکی به مو څنګه وي.
د طالبانو لوري په افغانستان کې لښپګم ټولګیو پورته د نجونو د خونځیو د تړل کېدو پریکړې په کور دننه او بهر غن غبرګونونه لرل. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د طالبانو له مشرانو سره پریدنه کې چې په چین کې شوی د ټولو خزینه خونځیو پر خلاصون ټینګار کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب په دې اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل:
خغلی دکتور امیر عبداللهیان هلتا په ډیر صراحت له طالبانو سره بلیدنو کې اعلان وکړ چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې د افغانانو او د افغان مېرمنو لومړني حقونه نه ورکول کیږي. په دې برخه کې باید د طالبانو مشران مسؤلیت منونکي و اوسي.
په افغانستان کې لښپګمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه لغبرګونونو سره سره لا هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې او افغان مېرمنې کارونو ته نه پرېښودل کیږي. نسرین حیدری چې لتیرو نګدی لاسو کلونو رئیس د کابل په یو خونځي کې خون کې دا طالبان د خزو په وړاندې په دوګونی چلن تورنوي.
فکر کوم طالبان د خزو او نارینه او ترمنځ توپیر تقایل دي، ځکه اوس نارینه کولای سي زده کړې وکړي خو خزي نسی کولای. دا یو توپیر دی چې لمخې په افغانستان کې د خزو د فقر او بیواسي لامل ګرځي.
طالبان تازه په دې اړه څه نوې خود طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان د تیر جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لښپګمو ټولګیو پورته خونځي به د دوی د مشرتابه تر حکم وروسته پرانیستل شي. په ورته وخت کې د بشر حقونو والی کمشنری پر خپل رسمي ټویټر په یو خبره شوی ویډیو کې په بیلابیلو برخو کې د افغان مېرمنو په مشارکت ټینګار کړی.
ولسواکی
دوی داری په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
قدر منوریدونکو را سره وسید د سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو د افغانستان د روانو چارو په اړه البته خو اوس ورزو یو ځل د پاکستان سیاسي بحران ته تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدراعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي د دې پریکړې په اړه د سترې محکمې بحثونه په تیرو دوو ورځو کې دوه ځلې وځنډېدل په دې موضوع د احمد شیبر پراپور کې نور جزئیات واوري
د پاکستان ستره محکمه د دوشنبه له ورځې راهیسې د پارلمان د منحل کېدو د بحران په تړاو د اپوزیسیون په غوښتنه غونډې کوي خو تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې یو شمېر راپورونه څرګندوي چې ممکن نن ستره محکمه پریکړه وکړي او اعلان یې کړي د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د یکشنبه پر ورځ د سر اعظم عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ په همدې ورځ په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایې اچول کېدی چې هغه غونډه هم د پارلمان مرستیال قاسم سوری وځنډوله د پریکړو اپوزیسیون ګوندونه پارولې دي او قضیه سترې محکمې ته راجع کړې ده اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې سر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې ورلمخه انتخابات به ترسره کړي د اوس لپاره عمران خان د سرپرست صدر اعظم په توګه د صدارت چارې مخته وړي د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اظهر صدیقی پرون وویل چې ژر به ستره محکمه پریکړه وکړي دی وایي زموږ په باور دا د اساسي قانون بحران نه دی محکمه باید د ای نش په اعتمادې له مخې پریکړه وکړي د نه باور په اړه هر څه باید په پارلمان کې ترسره شي دا مسله له محکمې سره تړاو نه لري بل لور ته چې د کوم اقتصادي ګډوډۍ خبره کیږي زه فکر کوم چې دا قضیه په دې مسایلو اغیز نه لري او په هر حال هیله ده چې په دې اونۍ کې پریکړه وشي پاکستان هسې هم له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګرېوان دی او له دې وروستي سیاسي کړکېچ سره د دغه هیواد روپۍ تر بل هر وخت د امریکایي ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی پرون یو امریکایي ډالر په 1.50 پاکستاني روپۍ تبادله کېده
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د طالبانو لخوا په کندهار او هرات کې د دوونی ولشوي خبريالانو کورنۍ د هغو د وضعیت په اړه اندېښنه کوي په کندهار کې د ملت رادیو د مسؤل بسم الله وطندوست او په هرات کې د سیمهیز خبريال خالد قادری کورنۍ له طالبانو غواړي چې دوی خوشی کړي
یوه اونۍ کېږي چې طالبانو په کندهار کې د ملت راډیو مسؤل بسم الله وطن دوست نیولی خو لا یې د برخلیک په اړه معلومات نشته همدا ډول لس ورځې وړاندې په هرات کې خبریال او شاعر خالد قادری نیول شوی خو د هغه په اړه هم هیڅ ډول معلومات نشته د دې دوو خبریالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې څومره ژر کېږي دواړه نیول شوي خبریالان له بنده خوشي کړي د بسم الله وطن دوست د مېرمنې ورور محب الله عبیدی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو هغه له کوم دلیل پرته زنداني کړی دی
او په کوم جرم باندې دوی تر اوسه پرې ناست نو همدا چې باید ژر علت او دغه حقایق یا هغه جرم چې دی لري هغه باید وړاندې
له دې وړاندې د بسم الله وطن دوست میرمن رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي وو چې هغه د خپل کور یوازینی سرپرست او د ګټې وټې سړی دی
نور خبرې اعلان یې موږ سره نیولي وو بعد هغه غره ایلس وله او دوی تر اوسه پورې بنجې دي موږ ته خبر رالی چې کابل ته بیولې دي په کابل کې دی اوس
هرات میشته خبریال او شاعر خالد قادری هم لس ورځې وړاندې د طالبانو لخوا ونیول شو اوس د نوموړي یو خپلوانه شکریا مشحال ازادي راډیو ته وایي کورنۍ د هغه بې برخلیک وضعیت تاندې
طالبانو ویلی چې هغه د روزي په لومړۍ ورځ آزادوي ولې داسې مهال چې له روزي څلور ورځې تیریږي تر اوسه یې هغه نه دی خوشی کړی
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي وایي د دې دوو خبریالانو د آزادېدو په اړه حدس روان دي
په
په کندهار کې خبریالانو ته د ورکړل شوي ژمنې پر بنسټ تمه ده چې بسم الله وطن دوست ژر خوشي شي، خو له هڅو سره سره د ښاغلي قادري په اړه لا هم معلومات نشته.
واک ته د طالبانو رسیدو وروسته د خبریالانو نیول، زنداني کول، وهل ټکول او شکنجه کول د خبریالانو پر وړاندې له جدي ننګونو دي. دې ټکي نه یوازې د خبریالانو د کورنیو اندېښنې راپورته کړي، بلکې په کور دننه او نړیواله کچه له خبریالانو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د پراخو منفي غبرګونونو سره مخ شوي دي. هڅه مو وکړه چې د دې دوو نیول شویو خبریالانو په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه اوه،
نولس اشاریه اته،
څلورویشت اشاریه اته
او یو دېرش اشاریه شپږو مترو اورېدلی سئ.
قدر من اورېدونکو، شیبه وروسته به نوریاس نوری د نورو راپورونو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ناټو غواړي اوکراین ته وسلې او مهمات ورکړي. تمه ده چې په دې اړه د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن یا سبا وروستۍ پریکړه وشي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
ټاکل شوی دی چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اوکراین په اړه غونډه وکړي. د ناټو عمومي منشي پرون د دې غونډې تر پیلېدو مخکې په بروکسل کې وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د دونباس پر سیمه یوه نوي برید ته چمتووالی نیسي. د ده په وینا له کیفه بهر روسي ځواکونه تنظیمېشي او هلته مهمات سره راغونډوي. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې دا حمله به روسیه احتمالا په څو اونیو کې وکړي او تر هغه وخته ناټو وخت لري چې د اوکراین له پوځیانو سره مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي روسي پوځیان تورن کړي دي چې لږ تر لږه 300 ملکیانې په بوچا ښار کې وشلې دي او د ده په وینا په نورو سیمو کې به هم ورته نور جنګي جنایتونه د سرتیرو ترسره کړي وي. دا موضوع پرون د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په یو ډول تایید کړه او ویې ویل
زه فکر کوم چې موږ هغه څه نه دي لیدلی چې پېښ شوي دي، ځکه چې لا هم د دې سیمو ډېره برخه د روسیې په لاس کې ده. خو که چېرته دوی خپل پوځیان وباسي او اوکراینی سرتیري دا سیمې ونیسي، زه وېرېږم چې دوی به ډېر ډله ییز قبرونه وګوري، ډېر ظلمونه به یې تر سترګو شي او په دې ځایونو کې به د جنګي جرمونو ډېرې نورې بېلګې وي.
د ستولتنبرګ په وینا د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا پر دې خبرې وکړي چې اوکراین ته د ټانک ضد نورې وسلې واستوي، همداراز مهمات او روغتیایي وسایل ورکړي. ټاکل شوی ده چې د دې دوه ورځنۍ غونډې په یوې برخه کې به د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا هم برخه واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، مخکې لدې چې نوریاس نوري د دې خبرونې نور مطالب تاسو ته وړاندې کړي، ورزو ستاسو نظریاتو ته چې پر فیسبوک مو له ازادي راډیو سره شریک کړي دي. د روژې له را رسیدو سره په ځینو جماعتونو کې مخوستان پېشلمای مهال او همدارس د ورځې په جریان کې ځینې ملا امامان په لوډ سپیکرونو کې واز کوي او یا نور دینی مسایل بیانوي، خو ځینې نور دینی عالمان وایي چې په لوړ غږ په لوډ سپیکرونو کې واز د دینی مسایلو بیان یا د ترانو غږول خلکو ته مزاحمت دی. په دې اړه د کندهار د ارشاد، حج او اوقافو ریاست ته منسوب یو لیک په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی چې د جماعتونو ملا امامانو ته یو لړ سپارښتنې پکې شوې دي. موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه تاسو پوښتلی وی چې ستاسو په سیمه کې مخوستان پېشلمای مهال او د ورځې په جریان کې د لاؤډ سپیکرونو له لارې په جماعتونو کې د ویناو، ترانو او وازونو غږ د خلکو تر کورونو رسیږي که نه. په اړه یې ستاسو نظر څه دی؟ دا د ځینې نظریات دلته وړاندې کیږي. عبدالحق صدیقي لیکلي، موږ یې کاڼه کړو چې ورته وایي مه غږوه، سمدستي درباندې د کفر ټاپه لګوي. شهاب زدران لیکلي، دا ښه اقدام دی، موږ یې ملاتړ کوو. د پېشلمي په وخت کې د انسان ذهن هسې هم ګډوډ وي او سړی بې خوبه وي، نو زما په فکر د جمعې د لمانځه پر مهال واز کافي دی. آصف یوسف ساجد لیکلي، زموږ تر کورونو رارسیږي او موږ پرې خوشحاله یو، خو تاسې د هغه عمل په اړه هم سروې وکړئ چې په واده او ښادۍ کې په اونیو لاؤډ سپیکرونو باندې ساز او سرود لګېدلی وي او ټول چم ګاونډې په سر اخیستی وي. ګلاب مندوزی لیکي، د قرآن شریف د تلاوت اورېدل ثواب لري. په ټاکلي وخت کې هر مسلمان باید د ثواب ګټلو هڅه وکړي، خو خلکو ته بې وخته تکلیف ورکول حرام دي او څوک چې حرامو ته حلال وایي کافر ګڼل کیږي. عبدالعلیم غزنو یا غزنوي لیکي سهار مهال د قران کریم لژباړې او د مخستان لمنځ وروسته د احادیثو ل بیان پرته چې هغه هم د قوي دینی عالم لخواوي په لوړ غږ د ناتونو او ترانو پر غږولو کلک بندیز باید ولګيږي، ځکه خلک په کورونو کې ناروغان لري او بد پرې لګيږي. قدرمنو اوریدونکو، دا و ستاسو نظریات. احمد تکل له تاسو اجازه غواړم او په اتو بجو به له بلې خبرونې سره ستاسو په خدمت کې یم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د برخې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست بیا خلکو ته د پاسپورټونو ورکولو او د فورمونو ډکولو بهیر وزنډاو. د ریاست پرون وویل چې دغه بهیر تر راتلونکې شنبې پورې ځکه وزنډاو چې له مخکې ورسره په آنلاین بڼه ډېرې فورمې ثبت شوي دي. د پاسپورټونو د ویش بهیر شاوخوا یوه میاشت مخکې په کابل او نورو ولایتونو کې درول شوی دی. نور په دې راپور کې
په کابل کې د پاسپورټونو یو شمیر وختون کې وایي لدی چې پاسپورت اخیستلو ته ډیر په تمه پاتې شول. نور یې د صبر کاسه په نسکوري دوده. لدی ځینې وایي ځینې آن له درې میاشتو راهیسې په تمه پاتې دي او په ډیرو مواردو کې ترې پیسې وختل کیږي. شفیق او شکر الله چې غواړي پاسپورت جوړ کړي ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت ریاست له لورې څو ځلې دا اعلان وشو چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ به په نورمال او عادي شکل سره پیل کړي، خو لا هم دغه ریاست په دې نه توانېدلی.
د طالبانو له حکومت غواړم چې د پاسپورټونو د ویش بهیر له سره پیل کړي. خلک کار لري او یا هم د درملنې لپاره ځي یا زده کړو ته ځي. هیله مو ده د کمیشن کارانو او د فساد مخه هم ونیسي.
قبل میشته زهرا چې ناروغ لري او د پاسپورت اخیستو ته پته مده وایي
غواړم چې پاکستان ته یوسم. هر ورځ چې راځو پاسپورت نه راکوي. داسې مهال چې درې میاشتې وړاندې مې آنلاین فورم ډک کړی و.
تاکه شوی وایي چې سه شنبه په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو اخیستو لپاره د آنلاین فورمو ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورت ریاست وایي د تیرو پات فورمو د ډیروالي له امله دا بهیر د وري میاشتې تر شلمې پورې ځنډیدلی. د دې ریاست وایان قاری شفیع الله
دا چې موږ جدول هم ورته جوړ کړی نو هغه کسان چې مخکې آنلاین فورمې اخیستي وې د هغو غیر حاضري او په وخت سره نه راتګ د دې باعث شو چې موږ دغه پروسه شلم تاریخ ته وځنډوله د هفتې ورځې ته. نو انشاءالله امید دی چې د هفتې په ورځ به موږ سایټ خلاصو. ټول مرکز او ولایتو کې به د آنلاین طریق نه هیوادوال کولی شي خپل پاسپورټ ترلاسه کړي.
د پاسپورټ غوښتونکي ډېری هغه کسان دي چې پاکستان ته د درملنې لپاره ځي او یا هم په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ له امله د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د سفر په تکل دي.
یو شمېر هغه کسان چې غواړي پاسپورټونه واخلي وایي دغې ځنډنې پروسې ډېر ستړي کړي دي. یو هم د ننګرهار اوسېدونکی سبحان دی چې وایي څو اونۍ مخکې د پاسپورټ لپاره درخواست ورکړی خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. نوموړی زما له همکار سره د مرکې په پیل کې ستونزې داسې بیانوي
چې کله پاسپورټ بهیر پیلېږي او کله ودرېږي. پاسپورټ یو مهم څیز دی چې انسانان یې تګ راتګ لپاره استفاده کوي، خو دلته نور زیات مشکلات هم رامنځته کړي دي چې انسانان له یو بل څخه یو ډول واټن ترلاسه کړی دی. ځینې خلک په بهر هیوادونو کې کورنین لري یا ملګری لري. تجارت ته هم مشکلات پیدا شوي دي که غواړو نورې نړۍ سره تجارتي اړیکې ولرو. پاسپورټ یو مهم څیز دی چې دلته د پاسپورټ نه ورکړې په صورت کې تجاران له دغه مشکلاتو سره مخ شوي دي. بل زیاتره زموږ هیوادوال د صحي خدماتو لپاره له هیواد څخه بیرون ته ځي چې دغه لپاره هم پاسپورټ یو مهم څیز دی.
تاسو چې د پاسپورت د پاره درخواست ورکړ څه درته وویل؟ آیا د پاسپورت د ورکولو د پاره کومه مشخصه نیټه درته وټه کړه؟
کله چې مونږ آنلاین فورمې ډکې کړلې او هم پرینټ کړلې او هم د ننګرهار د پاسپورت ریاست ته ورولې، نو هغه وویل چې زمونږ کاري بهیر اوس مهال درېدلې دی او هر کله چې هغه بیا پیل شو تاسو ته به خبر درکړل شي. خو په دې کې دوه یا دوه نیمې میاشتې به وتې چې زمونږ دغه کاري بهیر همداسې ولاړ دی او مونږ د پاسپورت نشتون له مشکل سره مخ یو.
ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو تګلارې دی غوره سي د پاسپورتونو د ورکړې لپاره؟
زما په شخصي نظر د تیر نظام د پاسپورټونو د ورکړې بهیر ډیر خو که هم هغه سي بهیر دوی پیل کړي ان شاء الله مشکل بنوي او خلک به راځي. ځکه چې مونږ کولای شو په تیر نظام کې په مرکز کابل کې مونږ کولای شو حتی په څو ساعتونو کې د پاسپورت کار خلاص کو او په دویمه یا درېمه ورځ باندې خپل پاسپورت د پوستخانې نه واخلو. نو زما په شخصي نظر باید هماغه د تیر نظام په څیر باندې لاره باید اوره شي د پاسپورټونو د ورکړې لپاره. ان شاء الله ملت به قابل د قبول وي.
آزادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نیویارک ټایمز د کابل په شمال کې د سالنګ مهمې لارې ته پام اړولی دی. لیکوال لیکي په افغانستان کې د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته طالبان اوس هڅه کوي هغه سړکونه چې خپله یې د ماینونو په الوزولو سره ویجاړ کړي ورغوي، خو هیڅ یوې هم د سالنګ د لویې لارې په پرتله مهم او حیاتي نه بلل کېږي. نیویارک ټایمز لیکي د واورو له ویلېدو سره د واورو د ښویېدو یا برف کوچونو په اړه هم اندېښنې د طالبانو د مسؤول قمندان صلاح الدین ایوبي او د هغه پخوانیو وسلوالو لپاره یوه نوې او عجیبه خبره ده. د لیکوال په باور په تېرو شلو کلونو کې چې طالبانو په افغانستان کې د لارو په ویجاړولو تمرکز کړی و، سړکونه، پلونه او پلچکونه، کانالونه او پاخه واړه او لوی سړکونه هیڅ یوې هم د طالبانو له چاودنو خوندي نه وو. خو طالبانو ویلي چې تل هڅه کړې چې ټول ګټو تاسیساتو ته زیان ونه رسیږي. وړاندې لولو چې د تېر کال په اګست میاشت کې چې پخوانی حکومت ړنګ او طالبان بیا واک ته ورسېدل دا هر څه بدل شول. اوس طالبان هڅه کوي هغه لویې لارې چې اقتصادي شریانونه بلل کېږي او دوی پخوا د پرې کولو هڅه کوله بیرته ورغوي، خو د رغولو په نسبت جګړه دوی ته اسانه وه. ګارډین لیکي د هغو نږدې 1400 افغانانو چې استرالیا ورته پر بشري دلایلو د عاجلو ویزو ورکولو پریکړه کړې وه هیڅ یوې هم تر اوسه استرالیا ته نه دی رسېدلی. ګارډین لیکي د استرالیا د پارلمان سنا جرګې له حکومت څخه غوښتي چې دغه ویزې سمدستي بیرته اعاده کړي. د ګارډین په لیکنه 1390 افغانانو ته دغه ویزې له هغې وروسته چې طالبانو کابل ونیو منل شوې وې. د استرالیا د سنا جرګې یوې کمیټې پرون سیشن بې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې روان وضعیت له کله چې طالبان په 13 اګست میاشت کې واک ته رسېدلي تر اوسه تراژیک یا ډېر خواشینونکی دی، او هغه په زرګونو افغانان چې له استرالیا یې د بشري خواخوږۍ له مخې د ویزو غوښتنه کړې تر شا پاتې او په یو مبهم وضعیت کې اوسي. د کمیټې ویلي چې د استرالیا د کورنیو چارو وزارت باید سمدستي د ویزې د دغو متقاضیانو پروسه چټک او ارتباطات ښه کړي. د ګارډین په لیکنه له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د استرالیا ماموریت 4 ورځې وروسته له هغې چې طالبانو کابل نیولی و پیل شو، او 4180 تنه د کابل له هوایي ډګر څخه په 9 ورځو کې ولېږدول، خو ډېر نور چې استرالیا ته د تلو اجازې ورکړل شوي تر شا پاتې دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او اوس هم ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو.
السلام علیکم، کندهار ولایت نه میوان ولسوالۍ مې اړیکه نیولې ده. د ټولو دوکاندارانو او خلسیوانو نه غواړم چې د روژې مبارک میاشت کې خپل سوداګري توکي ایسا ارزانه کړي، یو خو د روژې په خاطر او بل به ثواب هم شي. نو زه د ټولو دوکاندارانو نه غواړم چې دغه پیغام په غور واوري او عمل پرې وکړي.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته محترمه دغه طالبان و حکومت مایوبینو بازی ماشونه لیگلی دی بازی نیدی لیگلی دغه سرخم کار ده ران پاتی ما طول با دیوزه لیگلی و روجه ده سنگ وکو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اسدالله مجاهد ده به هلمن و داد خبری کم. ما در طول و سیاسی نو سخه در طول مشران سخه مداهل ده چې د نړیوالو سره باید یو تحمل تراشي تر څو افغانان د بد وضعیت څخه راوژغورل شي. اوس که موږ لږ ځنډ وکړو که ډېر ځنډ وکړو، نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي. نو حتمن به موږ دوی سره هغه شرایط به ورسره منو به یې، نو چې وروسته یې منو باید مخکې ومنو. نور دغه شوق غواړم د الله په معنی.
السلام علیکم، زه نور محمد پکتیکا ولایت دی باډرونه خبري کوم. زما د ای پیغام دی وروره، هلته خو ګراني ګراني ده، سمندونه دومره ګران دي، روزه د خال بیچاره غریب دی، باډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولای نشي. 4-5 لک روپۍ په یو لارې باندې اخلي، دا ګمرک یې اوس کم شوی وای یا مف شوی وای. دا به وزله غریب خلک دی، دا دکانداران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسخیموي، هغې درد تکلیف او غلط ته رسیږي، عوام ته رسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا برخه هم دومره وه. زه نوریاست نوری له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ.